السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خبرونه پیل شوه. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي. دا هم روی چې په ننګرهار کې په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر زیات شوی دی. پیل له خبرونو کېږي له فریبا ظاهر نه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو په برید کې د وژل شوي شمېر نه تنو ته پورته سو. ترکیه افغانستان ته د 4.5 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرستې واستولې او ایران یو ځل بیا له برېټانیا وغوښتل چې د ایران تیل وړونکي کښتۍ خوشې کړي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو په برید کې د وژل شوي شمېر نهو تنو ته پورته سو. د ننګرهار د ولی وین عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته په یو نوي استول شوي پیغام کې په دې اړه وویل:
متاسفانه چې د پچراګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې د شوي ځانمرګي برید د شهیدانو شمیر نه تنو ته لوړ شو. چې په شهیدانو کې د ملک تور، د هغه دوه زامن، یو ماشوم او 15 نور ملکي وګړي شامل دي.
شغله خوګنې وای په دې برید کې 12 نور ټپیان سوي چې د خبره 15 تنه د قلو اردو روغتون ته د شې درملنې لپاره انتقال سوي دي. دا برید نن سهار د پچیرګام په براګام سیمه کې د قومي مشر ملک تور د وراره د واده په مراسمو کې وسو. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د ننګرهار په ځینو سیمو کې داعش وسلوالو هم طالبان فعالیت لري. د افغانستان د سولې پاړه په پیکینګ کې د چین، روسیې او امریکا استازو په خپل دریمه مشورتي غونډه کې د پاکستان د ګډون هرکلی وکړ او یو ویل چې پاکستان د افغانستان په سوله کې د اسانتیا پر اوستلو کې مهم رول لوبولی سي. د څلورو هیوادونو استازو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانستان او سیمې د ثبات، سولې او سوکالۍ لپاره د سیاسي روغې جوړې په اړه نظرونه تبادله کړل. څلورو هیوادونو د افغانستان د سولې پر هغې اجماع ټینګار وکړ چې دوی د سږ کال د اپریل میاشتې په 15 نیټه د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې ټولو لوریو د ښکېلو خواوو ترمنځ وروستي تماسونه او پرمختګ مثبت وبالاو هرکلی وکړ. دوی په مسکو او دوحه کې د بین الافغاني غونډې هرکلی وکړ. د دې غونډې په اعلامیه کې نه دي ویل سوي چې د امریکا، چین، روسیه او پاکستان کومو استازو د خپلو هیوادونو په استازیتوب ګډون کړی و. تر دې وړاندې په چین کې د امریکا سفارت وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. ترکیه افغانستان ته د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرستې واستولې. د ترکیې ډیلی سبا لیکلی چې دا کار د هغه تړون له مخې سوی چې د 2018 کال په سپتمبر کې لاسلیک سوی و. دا مرستې د افغان ملي پوځ پر لوجستیکي عملیاتو لګول کیږي. له 2011 میلادي کال راهیسې څه باندې 2600 نارینه او ښځینه افغان پولیس د ترکیې د پولیسو په اکاډمۍ کې روزل سوي دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت له اړخه د افغانستان او ترکیې ترمنځ 3000 کیلومتره واټن دی، خو دواړو هیوادونو د ترکیې جمهوریت د تاسیس د پیل له کلونو راهیسې په خپلو کې نږدې اړیکې ساتلې دي. زموږ اخلاص د راډیو اوري. ایران یو ځل بیا له برېټانیا وغوښتل چې د ایران تیل وړونکي کښتۍ خوشې کړي. دغه ایراني کښتۍ تېره اونۍ په جبل الطارق کې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا سوریې ته د تیلو د انتقال په شک ونیول سوه. اروپایي دولتي سوریې اروپای ټولنې سوریې ته د تیلو پر لیږد بندیز لګولی دی. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس موسوی نن وویل چې د ایراني تیل وړونکي کښتۍ نیول یوه خطرناکه لوبه ده او پایلې به ولري. موسوی همدارز ویلي چې په دې برخه کې حقوقي پلمې د منلو نه دي او د دې کښتۍ خوشې کېدل د ټولو هیوادونو په ګټه دی. تهران تر دې وړاندې هم خبرداری ورکړی و چې که دا کښتۍ خوشې نه سي متقابل اقدام به وکړي. برېټانیا د پنجشنبې په ورځ وویل چې 3 ایراني کښتۍ په هرموز تنګي کې د یوې برطانوي تیل وړونکي کښتۍ د درولو هڅه وکړه، خو ایران دا تور ردوي. د ایران د نوې غوښتنه داسې مهال سوې چې د امریکا دفاع وزارت وایي په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د ټینګښت لپاره د یوه نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې سوي دي. جنرال مارک میلي چې د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته نومول سوی، دا خبره پرون د دې هیواد د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړه. د جنرال میلي په وینا ممکن په راتلونکو څو اونیو کې دا نړیوال ائتلاف جوړ سي. د ترکیه دفاع وزارت وایي له روسیې څخه د S-400 ډوله توغندوی دفاعي سیستم لومړۍ برخه نن انقرې ته ورسېدله او دا کار به په راتلونکو ورځو کې دوام وکړي. د مسکو او انقرې ترمنځ دغه تړون د ترکیې او امریکا ترمنځ د شخړو عمده لامل ګڼل کېږي. د ترکیې د دفاعي صنعت ادارې په جلا توګه ویلي چې په دې سیستم پورې د تړلو نورو برخو انتقال به په راتلونکو ورځو کې دوام وکړي او هر کله چې دا سیستم په بشپړ ډول چمتو سي د اړوندو چارواکو د سپارښتنې سره سم به وکارول سي. د روسیې ریا خبری آژانس راپور ورکړی چې د پوځي او تخنیکی همکاري په برخه کې د روسیې فدرالي ادارې د دغه سیستم د یوې برخې لیږلو پیل تایید کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو ویلي و که ترکیه چې د ناتو غړې ده د جولای تر 1 له مسکو سره د S-400 تړون لغوه نه کړي انقره به ونیسي کړای راتلونکي کې F-15 ډوله جنګي جټ الوتکې له امریکا وپیري. او د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې امریکا پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف د اوس لپاره بندیزونه ونه لګوي. د دې خبری آژانس په وینا د امریکا دا پریکړه کولای سي د ایران د کړکیچ په برخه کې د ډیپلوماسۍ لاره پرانستې پرېږدي. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. پورا پرونی کې ورته چې زلمی خلیلزاد وای د امریکا هڅه یوازې د دې لپاره نه دي چې افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي، بلکې د امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازو په افغانستان کې له ټولو خواو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره له رامنځته شوی فرصت څخه ګټه واخلي. د ننګرهار ولایت په بچیراګام ولسوالۍ کې د یو قومي مخور د وراره د واده په مراسمو کې ځانمرګي برید مرګ ژوبله اړولې. آیا حکومت د دغسې قومي مشرانو امن ته تدابیر نیولي وو؟
قومی مشران او متنفذین نشي کولای چې یوازې ځان باندې د داعش یا طالب یا نور ډلو په مقابل کې ودرېږي.
په بهرنی موضوعاتو کې پینټاګون وایي په عربي خلیج کې د تجارتي کشتیو د پوځي بدرګۍ لپاره د یو نړیوال ائتلاف پر جوړولو غور کوي. د نورو مطالبو ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې څخه ځان خلاص کړي. زلمی خلیلزاد چې تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازو سره و ځلې خبرې کړي، دغه څرګندونې د یو ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې یوې غونډې ته کړې دي. نور تفصیل له نوریاس نورینه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هدف له طالبانو سره خبرې کوي وایي متحده ایالات یوازې د دې لپاره هڅه نه کوي چې په دې هیواد کې له دغې تر ټولو اوږدې جګړې ځان خلاص کړي، بلکې د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې لپاره خبرې چې ښځې به هم پکې ناستې وي مخته وړي. زلمی خلیلزاد دغه څرګندونې د یوې ویډیویي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې یوې غونډې ته چې ډېرې پوښتنې له طالبانو سره د سولې په روانو خبرو کې د ښځو د ونډې او د دوی د غوښتنو د اورېدو پر مسلو انڅرخېدې وکړې. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې خلیلزاد له قطر څخه چې د رواني اونۍ د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د طالبانو د استازو په ګډون د بین الافغاني خبرو کوربه و، دغې غونډې ته له طالبانو سره د سولې د ترسره شوو خبرو په اړه رڼا اچول او د هغوی پوښتنې ځوابولې. د واشنگټن د غونډې برخوالو سره ډېر اندېښنه له دې پلوه و چې له ښځو سره اندېښنې شته چې له طالبانو سره د سولې هر تړون ښایي دوی له هغو لاسته راوړنو بې برخې کړي چې په تېرو څو کلونو کې ترلاسه کړي او وضعیت ښایي بېرته د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ دورې ته وګرځي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار وکړ چې موږ غواړو له افغانستانه له وتلو وروسته یو ډېر ښه میراث پرېږدو. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړه موږ یوازې له دغې لانجې د وتلو لپاره هڅه نه کوو او یوازې د ځواکونو د وتلو لپاره تړون نه کوو، بلکې موږ د سولې یو تړون غواړو. موږ له افغانستان سره د اوږدمهاله اړیکو او شراکت غوښتونکي یو. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. د قطر د بین الافغاني خبرو د پای په پریکړه لیکې ویل شوي چې له جګړې وروسته د افغانستان نظام باید پر شریعت ولاړ وي او د اسلامي اصولو په رڼا کې د ښځو حقونه باید خوندي شي. د واشنگټن د جورج ټاون په پوهنتون کې د غونډې یوه برخواله هم د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز وه. میرمن ویلز چې تر اوسه څو ځلې له طالبانو سره کتلي وویل د افغانستان اوسنی یا راتلونکی حکومت د دې نړیوالو مرسته کوونکو پر ملاتړ حساب نه کوي که افغان ښځې تر فشار لاندې راولي، حقونه یې محدود کړي، هم هغوی د ټولنې دوهمه طبقه قشر وبولي. دا چې له طالبانو سره په خبرو کې څومره پرمختګ شوی، خلیل زاد وویل د سولې په خبرو کې د ټولو څلورو شامل موضوعاتو، د تروریزم پر ضد د مبارزې د ضمانت، د نړیوالو ځواکونو د وتلو، په بین الافغاني خبرو کې ګډون او د یو پراخ او دوامداره اوربند په برخو کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. ښاغلی خلیل زاد د خبرو وروستی پړاو تر ټولو اغیزمن او ګټور بللی او هیله یې ښودلې چې دغه خبرې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مؤثره نتیجه ورکړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلو چې دی هیله مند چې د دغې نیټې مخکې له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي. طالبانو هم له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. په امریکا کې د افغانستان لومړنۍ ښځینه سفیرې رویا رحماني د سولې هیلې وښوده، خو دی وویل چې تر اوسه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې نه دي پیل شوي. هغې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په وړاندې د سختو خبرو اترو وړاندوینه وکړه. ویل چې هر موافقه چې کیږي هغه به دې ته اړتیا ولري چې یو پیاوړی مرکزي حکومت عملي کړي. د سولې روانو خبرو په تېره بیا له ښځو سره خوشبیني او اندېښنې زیاتې کړي. غزال حارث چې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې استاد ده او له کابل د سکایپ له لارې خبرې کولې، ویل چې طالبان باید د ښځو او اقلیتونو حقونه چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون خوندي کړي، د حقونو د ساتنې ضمانت وکړي. د قطر د بین الافغاني خبرو یوې ګډونوالې اصیله وردګ وویل داسې ښکاري چې طالبان اوس د ښځو په اړه د پخوا خلاف یو پرمختللی نظر لري، خو دا وایي چې تر اوسه دې ته اندېښمنه ده چې ښایي طالبان خپله سختدریزه ایډیالوژي بدله نه کړي. وردګ چې وایي د لومړي ځل لپاره یې په دوحه کې له طالبانو سره ولیدل، وایي دوی له موږ سره روغبړ وکړ خو لاس رانه کړ.
امور دل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي، بلکې د سولې یو تړون کوي. له طالبانو سره د هغه په خبرو کې په څلورو مهمو مسایلو کې چې تر اوسه پورې ډېرې خبرې سوي، یوه هم له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع ده. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې. لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې امریکا هم له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو خبره کوي، خو په عین حال کې په دې هیواد کې د ښه میراث پرېښودو خبره هم کوي. دا دواړه په څه ډول ترلاسه کېدای شي؟
زه فکر کوم دا د سولې مسلې چې کله راپورته کېږي د طالبانو سره مذاکرات کې، په دې کې ډېر زیات پیچلو نکات راځي. او په پیچلو نکاتو کې یو دا دی چې آیا امریکا به پوره ووځي، مثلا د خپل د وتلو مهالویش چې طالبانو سره پر موافقه کېږي، آیا دا به په همدغه د موافقې پر بنیاد باندې به عملي کېږي یا به تغیر خوري؟ د دې نه علاوه مثلا نور دا سوالونه چې آیا د امریکا لپاره په افغانستان کې ولایت انتخابات دي، که د عسکرو ایستل مهالویش او په عین وخت کې د طالبانو سره سوله، چین چې دلته یوازې نه د افغانستان مسله ده بلکې د واشنگتن د انتخاباتو مسله هم راځي، چې مثلا هغه کې ترامپ خپل حامیانو ته دا وعده ورکړی و چې زه به په افغانستان او سوریې څخه خپل عسکر راباسم. نو زه په یو شي باندې چې کوم خبر معلومات لرم، امریکا دې ته متحده ده. په مجالسو کې ډېر واضح وایي چې مثلا موږ د عسکرو تعداد راکموو.
خبره دا ده چې تر اوسه پورې چې اووه دور خبرې کړې دي، په دې اووه دور خبرو کې یوه مهمه موضوع همدغه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع و چې وار په وار په دې کې د پرمختګ خبره هم شوې دواړو لورو. په هر صورت هغه خبره چې خلیلزاد کوي چې موږ غواړو له افغانستان تر شا یو ښه میراث پرېږدو، آیا دغه میراث دوی تر شا پرېږدي؟ دا به فکر کوي چې د طالبانو لپاره د منلو وړ وي په هغه شکل باندې چې امریکا غواړي؟
نورې شي په پنځم راوند د مذاکراتو کې کله چې طالبانو پر دې اصرار کوي چې باید تاسو په درې میاشت کې عسکر خپل وباسي، امریکا خپل د فوځ یو لوجستیک افسر ورته راوستي او ټرینر وي او ټول چې په تخنیکي لحاظ دغه وصل چې هدا اقل یو کال وخت کې کزه یو بیس بندوم. نو د دې پیغام د دغه خبرې طالبان ته داسې یو پیغام ورکړي او بیا هغوی چې خپل په مابین کې مشوره کول، یعنی برداشت طالبانو دا و چې امریکا غواړي ژر ووځي او دوی دې ته لکه مخکې چې ما ویل تعهد لري او غواړي چې د افغانستان نه ووځي، مګر فقط تخنیکي لحاظ دا یو څه ستونزمنه ده. اوس بحث په دې دی چې آیا امریکا که نیمایي عسکر باسي یا د وتلو لړۍ شروع کوي، دوه سواله دلته ډېره مهمه دي. آیا بیا دا بېرته امکان لري چې مثلا که چیرې حالات خرابېږي بیا دا لړۍ ودرېږي؟ زه فکر نه کوم چې بیا به دا امکان ولري. نو په دې کې د یو صحیح میراث پاتې کېدلو سوال ډېر جدي دی. زه فکر کوم دلته څو نکات چې هغه ته باید ډېر دقیق فکر وسي. هغه دا دی چې اول کله چې په طالبانو سره سوله کېږي، د طالبانو عسکر یا جنګیالي څومره په تعداد باندې برازي طالب مشرانو سره به سوله کوي یا هغوی به تعقیبوي د سولې په لاره کې؟ د خود د طالبانو داخلي بحثونو یا مثلا هغه افراد چې معلومات وایي، هغوی وایي چې موږ فکر نه کوو چې تر 500 ده د زیات موږ لاره تعقیب کړو. ما په فکر باندې د 500 نه به حتی دغه شمېره کم وي، یعنی د 500 نه به کم طالبان جنگ پرېږدي او هغه نور به هغه ډلو سره یو ځای کیږي، مثلا داعش القاعده چې په افغانستان کې ډېر جدي دي. په عین وخت کې طالب د دغه موضوعاتو نه په استفاده، مثلا کله چې په سیمه کې سفرونه کوي، بیا هغه ودونه ته وایي که چیرې افغانستان په سیاسي نظام کې موږ نه اوسېږو، نو بیا دغه ستونزه د عملي حل کېدل ناشونې دي. نو زه فکر کوم د امریکا کوم میراث په افغانستان کې پرېږدي، هغه ډېر خوشبینه افغانانو ته نه دي، کوم چې حالات ډېر وخم کېدلی شي. او په دې باندې زه فکر کوم طالبان هم ډېر واضح پوهېږي. حتی زه داسې فکر کوم چې په یو وخت کې به که چیرې امریکا اوسي حالات خرابېږي، خپله طالب به امریکا ته وایي چې یو چا عسکر پرېږده، مګر اوس په دې باندې اصرار کوي چې تاسې وتل شروع کړي، چین چې خپل عسکرو ته وویلی شي چې دا زموږ سوله کوو بعد د دې نه چې امریکا یو مهالویش راته راکړي، مګر څه طالبان به هم د دې غوښتونکي اوسېږي د امریکا حضور او کومک ته به ضرورت لري په آینده کې.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د انتحاري حملې له کبله د مړو او ټپیانو شمیر زیات شوی دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې پیش نن سهار د یو قومي مشر ملک تور د وراره د واده په مراسمو کې سوی چې له کبله یې په خپله دی هم وژل شوی دی. اکرام دا موضوع تعقیب کړی دی او وروستي جزئیات له ده څخه اورو. اکرام صاحب، د مړو او ټپیانو شمیر لا هم زده او نقیز دی، وروستي ارقام څه دي؟
ګرمانه صالح صاحب، ننګرهار ولایتي چارواکو چې کوم وروستي جزئیات له ازادي راډیو سره شریک کړو، چې د دغه پیښې د ټپیانو شمیر 12 او د وژل شویو شمیر 9 تنو ته لوړ شوی دی، چې په وژل شویو کې خپل غلط تور چې د وراره په واده کې دغه انتحاري حمله شوې ده دا هم شامل دی. د مکتور دوه تنه زامن، یو ماشوم او 15 نور ولسی کسان چې په وژل شویو کې شامل دي. د ننګرهار د والی ویان سوشي دی وړاندې ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې د بچراګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سوي زامن د شهیدانو شمېر 9 تنو ته لوړ شو، چې په شهیدانو کې د ملک تور، د هغه دوه زامن، یو ماشوم او 15 نور ملکي وګړي شامل دي. اوس مهال د پیښې 12 ټپیان لرو چې 15 تنه یې د درملنې په موخه د خپلو اردو روغتون ته لېږدول شوي وو، چې له هغې وروسته به د امنیت شپانې ته ولېږل شي.
صالح صاحب، دا پیښه لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل، نن سهار 8:00 بجې د پچیر اعظم ولسوالۍ د لاندې پچیر د جندخیلو په سیمه کې وشوه، په یو واده کې وشوه. د ملکتور په نوم باندې د دې قومي مشر د وراره په واده کې وشوه. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې له غرمې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی د لومړنیو څېړنو له مخې ځانمرګي چې دوی کومې څېړنې کړي، جنایي چارواکو ځانمرګي لږ 21 کاله عمر یې اټکل شوی دی، او چې په دغه د واده په مراسمو کې ځانمرګي کړی دی. پچیراګام هغه ولسوالي ده چې وخت نا وخت پکې دغه ډول پیښې کېږي. دا سیمه له دې سره ګاونډۍ نورې ولسوالۍ چې دي، د داعش اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو غړو موجودیت پکې حس کېږي، او د دوی فعالیتونه پکې حس کېږي. که څه هم په دغه پیښه کې تر دې دمه چا لاس لرل نه دي تایید کړي، کومې وسلوالې ډلې طالبانو لاس لرل پکې رد کړي دي. خو له دې نه وړاندې چې کومې پیښې په جلال آباد او د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې وخت نا وخت پېښېږي، امنیتي پیښې، نو مسؤلیت یې داعش وسلواله یا اسلامي دولت وسلواله ډله په غاړه باندې اخلي. بلې، صالح،
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال په راپور کې مو اوریدل چې په ننګرهار کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې چې د واده په مراسمو کې سوی ده مرګ ژوبله اوښتی ده. د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د ولسي پاڅون کوونکو یو مشر ملک تور په یوه ځانوژونکي حمله کې ووژل سو. د راپورونو پر اساس پر ملک تور مخکې هم حملې سوي وې چې دی ورڅخه بادشه پاتې سوی وو. دا چې د نوموړي په مشرۍ ولسي پاڅون څومره د سیمې د امنیت له ټینګښت سره مرسته کړې او آیا حکومت ورسره لازمه همکاري کړې، د او ځینو نورو مسایلو په اړه نوریاس نوري د چارو له یوه کتونکي او د ننګرهار د ولایتي شورا له یوه پخواني غړي ذبیح الله زمري سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د نننني حملې تر شا به د ملک تور د وراره د واده په مراسمو وسوه او پر د سایبیره د کورنۍ ځینې غړي یې ووژل سول یا هم ټپیان سول، د دولت د کومې وسلولې ډلې لاس وي؟ ښاغلی زمری وایي،
هلته په یوه برخه کې چې د حسکې مینې ولسوالۍ سره په چراګام لاره لري، هغه د هارون بابا صاحب هلته داعش نفوذ لري، او دغلته چې څه ګواښونم کېده همېشه د په چراګام د ولسوالۍ دپاره د امنیت د خرابولو یا د اهدافو د ترسره کولو دپاره هغه د داعش نه کېده، د داعش دخوان دغه بریدونه همېش کېده او جګړه هم هغوی دخوانه کېده. نو دا به وروسته څرګنده چې دا به چا کار وي او څوک به یې په غاړه اخلي.
ملک تور ته له دې مخکې هم ګواښونه شوي وو، له دې مخکې هم د څو حملو هڅه شوي وه، سره له دې چې دغه ګواښونه دته کېدل، آیا د امنیت لپاره فکر کوي چې هغه څه چې لازم وه حکومت هم مرسته کړې که نه؟
حکومت مرسته دوی سره کړې وه. د حکومت د مرستې نه په غیر قومي مشران او متنفذین نه شي کولی چې یوازې ځان باندې د داعش یا طالب یا نورو ډلو په مقابل کې ودرېږي. حکومت د خپل د مکلفیت د مخې، د خپل د مسؤلیت د مخې، د دغسې خلکو سره چې د دښمن په مقابل کې درېږي، هغوی ته امتیازات ورکوي، لوجستیک ورکوي، امکانات، تجهیزات او د جګړې د پاره څه ضرورتونه وي د امنیت د تامین په خاطر باندې حکومت خپل مکلفیت په سمه توګه باندې ادا کړی دی، او دغسې اشخاص هم خپل رغنده ګامونه ایښي دي د امنیت په تامین کې.
خو زمری صاحب، له دې مخکې داسې شکایتونه ننګرهار او یو شمېر نورو سیمو څخه هم موږ ته رارسېدلي چې اکثرا هغه ولسي خلکو چې پاڅون کړی دی ورسره لازم مرسته نه ده شوې. تاسو اوس وایئ چې ملک تور سره به هم لازم مرسته شوې وي، اوس د ده دغه وژنه څه فکر کوئ چې دا به څه اغېز ولري؟
د امنیت د تامین دپاره له حکومت لازم همکاري کړې ده، امکانات ورته برابر کړی، د اساسو او د افراد یا دغه د سرلښکرو په رابطه باندې. نو دښمن هم د مختلفو تکتیکونو نه په استفادې سره غواړي چې خپل دښمنان چې په سیمه کې د دوی دپاره یو ګواښ دی، د دوی د پلانونو د شنډولو مخه نیسي، هغوی د مختلفو تکتیکونو نه استفاده کوي. دا به زه فکر کوم په ننګرهار کې یا په ختیځ کې دا به اول ځلي چې د واده په مراسمو کې دغسې برید کېږي او یا ځان وژنه کېږي. دا د نادراتو نه دی، او دښمن هم دی د مختلفو تکتیکونو نه استفاده کوي. نو د ټولو تکتیکونو ته رسېدګي هم فکر کوم دا ناممکن به، یا به ستونزې را ولاړې، یا به ناشونی وي، یا امکان به هم نه لري رنګارنګ تکتیکونو دفع کول.
د ملک تور، دغه وژل کېدل ولسونو ته په تېره بیا د ننګرهار ولسونو ته څه پیغام ورکولی شي؟ آیا دوی به له دې وروسته نور هم سره متحد شي؟
د دې پاک لپاره دا یو څه شدی، مګر دا درته زه ویلی شم چې د ملک تور کورنۍ او د ملک تور په څېر نور ځوانان او قومي مشران شته چې د سیمې د ډاډمن امنیت د تامین دپاره د ملک تور ځای ونیسي، او د خلکو د هوساینې دپاره او د خلکو د امنیت د تامین دپاره دغه څه شدی کړي او د خلکو د هوساینې دپاره ګامونه وسي.
دغسې د ملک تور په څېر د قومي مشرانو په برخه کې حکومت څه کولی شي په تېره بیا دغه نننۍ پېښې ته په پام سره چې په راتلونکي کې دغه ډول پېښې تکرار نه شي؟
حکومت زموږ حکومت دی، موږ د خپل حکومت تر شا درې ولاړ یو، موږ خپل حکومت او نظام ته درناوی لرو. خو هغه څه چې د کشفي ارګانونو مکلفیت دی چې دوی د پلانونو د شنډولو د مخنیوي او د پلانونو د دښمن د پلانونو د قطع کولو د لمنځولو لپاره دوی په سلو کې سل فیصده بیدار اوسي. دوی په بعض مواردو کې دوی پاتې راغلي. زموږ هیله او ارزو د کشفي ارګانونو دا ده چې د دښمن د پلانونو په شنډولو کې جدي اوسي، او دوی ته پرېنښودل شي چې دوی خپلو اهدافو ته ورسېږي. عام خلک، متنفذین، قومي مشران، علما، هغه څوک چې د نظام په حمایت کې دي، ګیراناتو کې باید دوی امنیت وساتل شي، او دښمن اهدافو د مخنیوي لپاره باید قدمونه کېښودي.
د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی ذبیح الله زمری ولو ازادي راډیو سره په مرکه کې چې په پچیرګام ولسوالۍ کې د نننۍ ځانوژونکي حملې په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازو په افغانستان کې له ټولو خواوو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي. دوی دا غوښتنه په پیکینګ کې په خپله درېیمه مشورتي غونډه کې کړې ده. تفصیل له عصمت سروانه.
په قطر کې د امریکا او طالبانو او دغه راست د طالبانو او د افغانستان د حکومت د څو چارواکو په ګډون د یو شمېر افغانانو له غونډې وروسته پرون پنجشنبه د افغانستان د سولې پر لارو چارو په پیکینګ کې د څلورو هیوادونو استازو غونډه وکړه. د افغانستان د سولې په اړه په پیکینګ کې د چین، روسیې او امریکا استازو په خپله درېیمه مشورتي غونډه کې د پاکستان د ګډون هرکلی وکړ او وویل چې پاکستان د افغانستان په سوله کې د اسانتیا په راوستلو کې مهم رول لوبولی شي. د څلور هیوادونو استازو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانستان او سیمې د ثبات، سولې او سوکالۍ لپاره د سیاسي روغې جوړې په اړه نظرونه تبادله کړل. څلور خواوو د افغانستان د سولې پر هغې اجماع ټینګار وکړ چې دوی د سږکال د اپریل میاشتې په 15مه نیټه د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې پرېسلا کړې وه. ټولو خواوو د شکیلو لورو ترمنځ وروستي تماسونه او پرمختګ مثبت وباله او د هغې هرکلی وکړ. دوی په مسکو او دوحه کې د بین الافغاني غونډو هرکلی هم وکړ. د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازو له شکیلو افغان خواوو وغوښتل چې له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې لپاره ګټه واخلي او ژر تر ژره د طالبانو، د افغانستان د حکومت او نورو افغانانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. دوی یو وار بیا ټینګار وکړ چې دا خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت بیا اصول ته لار هواره کړي.
د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو هیئت ځینې غړي وایي چې کوم بدلون چې د طالبانو په رویه کې لیدل شوی، د سولې د خبرو پیل او د ښځو راتلونکي ته پکې خوشبيني دوی ته پیدا شوې ده. تفصیل له خان محمد سینا.
د قطر د ناستې ګډون کوونکو چې راستانه شوي، په خبرو کې اندېښنې او خوشبيني څرګندې شوې. د دغه ناستې یوې ګډونوالې او د افغان مېرمنو د شبکې غړې ماریا اکرمي د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې څه چې د قطر په ناسته کې مطرح شوي خوشبيني ورته ښیي او وایي چې د دغو خبرو راتلونکي ته هیله مند ده. دیو بل دا یو ښه پیل کېدی شي. مونږ خوشبینه یو، خو سل په سلو کې باوري نه یو چې آیا دغه با تربیه طالبان چې د قطر په ناسته کې له مونږ سره ډېر ښه چلند وکړو، او هغه طالبان چې په سنګرونو کې جنګیږي آیا همدغه شان نظر لري او که نه. طالبان اوس هم د اسلامي اماراتو لید لري، هغه لید ته چې ویل یې درناوی کوي او په رښتیا سره ولیدل شول چې ورته یې لري. خو څرنګه چې مونږ په ټولنه کې فعالیت لرو ښایي ډېر وخت ونیسي، او زمونږ مسؤلیت دی چې عامه ذهنونه بدل کړو.
طالب هنوز هم به مدید امارت اسلامي خود است.
بلخوا د قطر د ناستې د پلاوي یو شمېر نور ګډونوال بې اندېښنې لري چې ممکن طالبان له سولې وروسته په دغو باورونو کې بدلون راولي. د قطر په ناسته کې تر ډېره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او اوربند ټینګار وشو. د دې ترڅنګ د ملکیانو خوندیتوب، د لاسته راوړنو ساتنه او د ښځو په برخه کې شوي پرمختګونه هغه نور موارد و چې د دغه پلاوي غړي ورته اشاره کوي. دوی وایي طالبانو لومړی په اسلامي امارت ټینګار درلود، خو د بحثونو په پای کې د هغوی دا نظر بدل شو چې دغه چاره د تیرو کلونو لاسته راوړنو او د سولې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیلې زیاتوي. په ورته وخت کې د دغه پلاوي یو بل غړی شاګل رضایی وایي د خطر په ناسته کې خزینه ګډون کوونکو تر ډېره د ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب او په دې برخه کې په شته و اندېښنو بحثونه وکړل، خو دا چې دغو غوښتنو او اندېښنو ته د طالبانو ځواب څه و، په دې اړه آغلې رضایی څه ونه ویل. دا ټینګار کوي چې په راتلونکو ناستو کې د هم یادو موضوعګانو ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا د ښځو د شبکې غړې سوریا پرلیکا وایي په دې اړه هیڅ تضمین نشته چې ښځې به یو ځل بیا د طالبانو د دورې په شان حالت سره مخ نه شي. دا وایي له هغو کړنو چې جنجال پارونکي د باید ډډه وشي، څه تضمین موجود دی چې هغه کسان د افغانستان ته راشي او هغه ښځه چې د خپل نارینه په خوا کې ولاړه ده سپکاوی به نه کیږي. دا ټکي باید په جدي توګه په پام کې ونیول شي. مدنی فعال عادله وای افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د تر پښو لاندې کولو په بدل کې سوله ونه مني. خو د ملي یووالي حکومت له دې وړاندې ویلي چې په هیڅ صورت به د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي.
تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي.
تاسو له پیغامونو
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقې څخه خبره کوم. سلام اورېدونکي او مسلمان کاسو ته د خدای په خاطر د رئیس صاحب جمهور له موږ سره یو ځواني وکي، یو کومک دی وکي. وزیر داخله، وزیر دفاع، د کابل سفارت په اسلام آباد کې بند کړي، اسلام آباد سفارت په کابل کې بند کړي، نور د دوستۍ مشتنه وایي، موږ د مکتب ماشومان په وینو کې لمبېږي. هیڅ خارجي سفارت باندې سوړ باد نه وي، او نه د پارلمان د وکیلانو بچان سوړ باد وي. هغه په زرې موټرو کې ګرځي، خو د غریبانو زامن د اور په لمبو کې سوځي. والسلام په احترام.
د غزنی ولایت ته جرون سلام سره اړیکه نیولې ده. طالبان او د کیان ترمنځ هم په خبرې وسوې چې په موږ ډېر خوشبین او ډېر خوب په مقصدونه کې وسو خدای دې وکړي چې سوال راځي او ان شاء الله سوال راتلونکی دی نو وسم پېښه چې موږ اتیا پېښه مطمئن یو چې سوال راتلای شو نو خدای دې وکړي چې خو ګران افغانستان کې سوال راځي
مرلای ما دیرات ولایت نه خدای وکي افغانستان کې دا سول روانه ده خدای دې دغه څه دوامدار کړي طالبان ورون نه ممدا هله د دولت نم دا سول په خیر سره وشي درته ما چې افغانستان خلک ډیر در په در دي ډیر جنگو ځپلي خلک دي درته ما خدای وکي چې دا سول سونه زر تر زر وشي مون خوشحالي ګو او د کې باندې ټول د افغانستان د خلکو د ټول د سلام او خیر به پکی و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
خبرونو لندیز له فریبا ظاهر ناورو
د ننګرهار په پچیرګه ملسوالۍ کې د واده پر مراسمو په برید کې د وژل شوو شمیر نه هوتنه ته پورته سو د ننګرهار د والیوین اتولہ خوګیانی ازادي رادیو ته ویل چې په دې برید کې پدی په وژسو کسانو کې د قومي مشر ملک تور دغه دوه زمان یو ماشوم او 15 تن نور ملک وګړي شامل دي د شغل خوګنی خبره په دغه بریټ کې دولس تن نور ټاپیان سوي دي تر اوسه د دې بریټ مسله چا نه دخسته ترکیه افغانستان ته د 3 میلیون ډالر پرځښت پوځي مرستي واستوله د ترکیه ډیلی سبالې کلی چې د کار دغه تړون لمخې سوي چې د 2013 کال په سپټمبر کې لاسلیک سوی وو د مرستي د افغان ملي پوز پر لوجستیکي عملیاتو لګول کیږي ایران یو ځل بیا له بریتانیا وغوښتل چې د ایران تیل وړونکې کښتۍ خوشې کړي د غیرانی کښتۍ تیرونی په جبل الطارق کې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا سوریه ته د تیلو د انتقال په شک ونیول سو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس موسوی ویل دی چې د ایرانی تیل وړونکې کښتۍ نیول یو خطرناک لوبه ده او پایلې به ولري د ترکیه دفاع وزارت وایي له روسیې څخه د استلور سوه ډوله توغندوی دفاعي سیستم لومړۍ برخه نن انقرې ته ورسېدله او دا کار به په راتلونکو ورځو کې دوام وکړي او د رویترز خبري اژانس راپور ورکوي چې امریکا پریکړه کړې څو د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف د اوس لپاره بندیز ونه لګوي
د مهمو خبرونو لندیز مول ازادي رادیو واوري د دې او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چادر سي د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org د ازادي او اوریدونکو پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو ځین نور مسایل تعقیب او د کرکټ پیژندل سوي ستوري راشد خان د کرکټ په دریو فارمټونو کې د لوبډل مشر په توګه اټاکل سوي د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي فضلی صاحب دغه فیصله په کوم هدف سوي ده
مننه تاسو ته دا د ریډیو ټول اوریدونکو ته واکن هم راشد خان د دینه مخ کې هم د کرکټ وو پریکړه دا و او په هغه وخت کې د نشته مدانه وو نو موږ د ورودی نه یې ټاکلی وو نو راشد خو تاسو معلوم دي چې د افغانستان لپاره بهترین پلیر دی په نړیواله کچه او موږ روان ټي 20 ورلد کپ لپاره په 2016 نو دا د لپاره د کیپټنسي او د پرفورمنس د افغانستان د کرکټ په خیر دی
بلې فضلی صاحب خو زیات کسان دا اندېښنه لري چې یو ښه کرکټر یو ښه لوبډل مشر کېدل نه سي یا که دای لوبډل مشر کېږي د پر خپل کارکردګي باندې منفي تاثیر کولای سي ستاسو نظر په دې اړه څه دی
که چیرې موږ وګورو په 2017 کال کې مشبختلي کې په شپږیزه کې هم د کیپټن کړی او د فرګام کیپټن او هغه کې فاینل یو ګټي همداسې د افغانستان په پریمیر لیگ په 2013 کې د خپل لوبډله فاینل کې ورسول او کچې د سلیکشن کمیټې سره په خوښ ټول هغه لوبغاړي چې واکن هغه فټنس پاس کړی وي ډیسپلین لري او پرفورمنس ولري هغه لوبغاړي د تور کې او د سر په مشوره باندې وي او دا کار وکړي
په کرکټ بورډ کې دغه راز په ټیم کې پر ناڅاپي بدلونونو خلکو انتقادونه کړي دي د دې په باور چې دغه بدلونونو ځینو مخالفتونو او د ټیم کمزوري ته لاره هواره کړې ده ستاسو سپیناوی څه دی
همیشه کوشش د دې چې موږ څنګه کولای شو چې د نوي نسل لپاره لا خلاص کړو او دوی په ستو لاس سره د انتقال دورې ته چې
هغه لوبغاړي چې واقعا هم استعداد لري او ځوانان دي مشتر په کورنی کرکټ کې لوبیږي دا غو د خلاصو دا غو د لارې د خلاصولو لپاره غو ته وخت کوت نو خامخا بعضې هغه بدلونونو ته اړتیا وي چې د کرکټ په خیر وي څه چې در اوسه پورې سوي دي یا کوو هغه د کرکټ په خیر کوو نو دا به بعضې خلکو هغه خلکو ته چې واقعا هم د کرکټ نه صحیح معلومات نه لري یو څه به تریخ ورته تمامي خو د دې نتیجه به یو دوه کاله بعد معلومیږي چې موږ په کرکټ کې څه غوښتل او څه دپاره مو کول.
بله ډېره مننه. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فاضلي و چې د کرکټ د پیژندل سوي ستوري راشد خان په اړه یې معلومات راکول چې د کرکټ په دریو فارمټونو کې د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس مې یو بهرني مسله تعقیبو. پینټاګان وایي په عربي خلیج کې د تجارتي کښتیو د پوځي بدرګي لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو په اړه غور کوي. د امریکا د وسلولو ځواکونو له لوی درستیز د مقام لپاره نوماند ویلي چې دغه ائتلاف د ایران د ګواښونو په وړاندې د تجارتي کښتیو د امنیت د خوندي کولو په هدف کېږي. احمد تکل او نور تفصیل.
یو ورځ وروسته له دې چې د ایران وسلوالو کښتیو په هرمز تنګي کې یو برتانوي کښتۍ وګواښله، پنټاګون ویلي چې په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د خوندي کولو لپاره د یو نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې شوی دی. جنرال مارک میلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته نومولی، دا خبره پرون د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړه. جنرال میلی وویل چې دا نړیوال ائتلاف ښایي په راتلونکو څو اونیو کې جوړ شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې برتانیا د پنجشنبې په ورځ وویل د ایران دریو وسلوالو کښتیو هڅه وکړه چې په هرمز تنګي کې د برتانیا یوه تیل وړونکې کښتۍ ودروي. له دې مخکې د برتانیا سلطنتي سمندري ځواکونو په جبل الطارق کې د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ سوریې ته د تیلو د انتقال په شک نیولې وه او ایراني چارواکو په غبرګون کې ګواښ کړی و چې د برتانیا دا اقدام به بې ځوابه پرې نه ږدي. په عربي خلیج کې کړکیچ په وروستیو څو اونیو کې پراخ شوی او دا په داسې حال کې ده چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د ایران اقتصاد د امریکا لخوا پر دې هیواد د بندیزونو د بیا لګولو له کبله په بد حالت کې دی. وروستیو پرمختګونو د برتانیا او اروپایي هیوادونو هغه هڅې هم زیانمنې کړې دي چې غواړي د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. په همدې حال کې د راپورونو له مخې امریکا پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به سمدستي په هغو چارواکو کې نه شاملوي چې بندیزونه پرې لګول شوي. څارونکي وایي دا پریکړه کولای شي د ایران د کړکیچ د حل لپاره د ډیپلوماسۍ لاره پرانیستې پرېږدي. رویټرز خبري اژانس د دوو چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي وایي ظریف به د اوس لپاره د امریکا په بندیزونو کې نه وي شامل. دوارو سرچینو په دې اړه چې امریکا ولې پر ظریف د بندیزونو له لګولو ډډه کړې نور جزئیات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو په دې اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي.
بلخوا د بوزنیا په پوتو څاري ښار کې د تیرې پنجشنبې په ورځ په یوه لوی قبر کې د موندل سوو مړیو د جنازې مراسم ترسره سول. ګمان کېږي چې دغه کسان به په 1995 کال کې د بوزنیا په سربرنیڅا ښار کې د ګڼې وژنې قربانیان وي. یو وار بیا احمد تکل.
د پنجشنبې په ورځ د جولای په 22مه نیټه چې د سربرنیڅا د ګڼې وژنې کلیزه وه د پخوانۍ یوګوسلاویا د 1995 کال د کورنۍ جګړې د قربانیانو د کورنۍ ویر یو ځل بیا تازه شو. زرګونه کسانو په پوتوڅاري ښار کې د ګڼې وژنې د قربانیانو په یو نوي موندل شوي ډلهییز قبر کې د درې دیرشو مړو د جنازې لمونځ ادا کړ. دا مړي له یو ډلهییز قبر څخه راویستل شول او په یوه هدیره کې ښخ شول. د جنازې په دې مراسمو کې سلمیر سولیتس چې د سربرنیسا له قتل عامه ژوندی پاتې دی هم حاضر و. سولیتس په لنډو خبرو کې خپل درد بیان کړ.
Не знам шта речи за такви люди, за тако нешто што је се могло урати, а осећај
نه پوهیشم د دې قتل عام د قربانیانو په اړه څه ووایم، خو نن د دې احساس غم یو څه اسانه دی، ځکه اوس پوهیشم چې زما د پلار قبر چیرته دی او د دعا لپاره باید کوم ځای ته ولاړ شم، او پوهیشم چې هډونه یې چیرته ښخ دي. خو چې رښتیا شي دا حس د تشریح وړ نه دی. دا داسې یو غم دی چې تر غمونو لوړ دی، لکه غم چې له درد سره یو ځای شي.
د بوسنیا سر پاوڅ په 1995 کال کې په سربرنیسا کې له 2000 زیات نارینه او هلکان په ډلهیز ډول ووژل. د سربرنیسا قتل عام چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو ستر ناورین بلل کیږي، ملګرو ملتونو نسلي وژنه یا جنوسایډ بللی، او یو شمیر عاملانو ته یې د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې سزا هم ورکړې ده. د دې ګڼې وژنې پر مهال د نږدې زرو کسانو پته تر اوسه ورکه ده. اکثر د قربانیان په یوه ځنګله کې له محاصره شوي سربرنیسا ښار څخه د ملکي وګړو د تیښتې په لاره کې په کمینونو کې په نښه شوي او وژل شوي دي. دا کسان یا ځای پر ځای وژل شوي او یا د تجمع کمپونو ته لیږدول شوي، بیا وژل شوي او وروسته په ډلهیزو قبرونو کې ښخ شوي دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دې خبرونه کې اوریدل سي خو ترګه مخ کې اوري چې په روزګان کې د جګړو له کبله بي ځای سوي کورنۍ وي چې لا هم د ژوند په سخت شرایطو کې ژوند کوي. شریف الله شرفت او نور تفصيل.
دا د سری میاشت کارکوونکي دي چې د ترینکوټ ښار څخه لرې په یوه جګړه ځپلې سیمه کې پر هغه کورنۍ مرستې ویشي کوم چې درې کاله کېږي له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د سری میاشت دغه کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته د اوس له سلو کورنۍ سره د غیر خوراکي توکو مرسته کوي، خو د دغې خیریه ټولنې مسؤلین زیاتوي چې دغلته زرګونه کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د یادې ټولنې مرستیال حکمت الله ازادي راډیو ته داسې وویل: په دغه سیمه کې که څه هم د سری میاشتې خیریه ټولنې له سلو کورنۍ سره مرستې وکړې، خو سلګونه کورنۍ نورې په دې تمه راغلې وي چې ګڼې کومک به ورسره وسي، خو ناامیده بیرته د کورونو پر لور لاړې. دغه بې ځای سوي کورنۍ دولت ته خواست کوي چې مرستې دې ورسره وکړي. دوی وایي روانې جګړې ترې هر څه اخیستې دي.
دلته ورور تشکر مې اخشنو چې زوی راغله، ورور زه نه وم، ورور هغه بره نه وم چې تکړه ورور د دولت نو چې هر څه ورور ګان د دوی په واسه فرای هغه د دوی مشر دی په مکو
ته ګسرایونه مو خراب دي، کورونه مو نړې دي، ګرد ژوند ژوندګي مو ګرد خراب پرته ده. ته دا کډواله د وګور د سال د درې کال کې شتلې
هاته مو کړچ په دیاړه د ورزګان ولایت د کډواله او بیر تر استنیدونکو چارو ریاست له مسولینو سره هم خبري وکړو چې ولې دولت له دغه بې ځای سو کورنۍ سره مرسته نه کوي، خو هغه په دیاړه لته ویلو ډاډه وکړه. او تر څنګ مو د ورزګان ولایت د مقام له مسولینو سره هم هڅه وکړه چې خبري وکړو، خو له پورا پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو.
ازادي او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. ورزو ستاسو راغلو پیغامونو ته د زل غړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونه به بیا وروسته واورو. لمړی د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي، په سر کې به د واوریدونکو پیغام واورو.
السلام علیکم، شاهزاده وینایم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه خپل سلام علیکم. سلام نورستا، نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د کونړ ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور میرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي. په کونړ ولایت کې د 1995 کال نه 2015 کسان پاتې دي، دغه د 1996 کال هم دغسې پاتې دي، 1300 کسان پاتې دي. دا چې 1999 کال ختمېدو شو، د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کېږي؟ دا چې کونړ ولایت د غریبه منطقه ده، د سیاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي. نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څومره د ستونزو سره مخامخ وي.
مله مسلم صاحب،
مهربانی نو د نوینا ورور خبرې مونږ واورېدلې چې د شهدا او معلولونو ستونزه په ټول هیواد کې دغه یو ستونزه ده. په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ولسمشر لورې ځان له وزارت ونومول شو. په کونړ کې دغه ستونزې ته په دې برخه کې یو څه تر حده لاسرسی شوی دی. ستونزه به یې دغه ورور غوښتنې به زه د ولایتي ادارې سره شریکه کړم. هغه ستونزې چې په عموم کې دي نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري، او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري مونږ د دې غوښتنې ته هر وخت جواب وایو. د دې غوښتنې باندې مسؤلین سره شریک کړو.
بلې مننه. دغه بل غرور به مو ورو به دوی ته جواب ورکړي.
زمان هم عثمان ځا پیغام لرم چې مونږ د کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو. هیڅ نه لرو، نه ډوډۍ لرو، هیڅ څه نه لرو، نه خیمې لرو، او په شړ کنډر کې پروت یو. او اشرف غني او دښمن نه مې دا درخواست دی چې مونږ سره کومک وکړي. د الله د رضا خاطر دې مونږ سره کومک وکړي. دې باران د پاتې یو، هیڅ څه نه لرو.
مسلم صاحب یو بل اوریدونکی هم د همدې جګړو نه شکایت لري، او دوی هم